درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د آزادی رادیو خبرونه پیل شوې. د رواني خبری مجلې په دوام کې به واورئ. متحده عربی اماراتو په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیست. طالبانو په بهر کې د افغانستان سفارتونو ته ویلي
د اسلامي مرد بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو سره په تماس کې ده، هغو ته ویل شوي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکړي.
د خوست ولسوالیو اوسیدونکي وایي امنیت یې ښه شوی خو ډوډۍ نشته.
په خلکو نه سخته لوږه راغلېده، تنده راغلېده، یو بته رسیدګي نه لري، غلې مواد نشته.
د طالبانو د مالیه وزارت وایي زیات عواید ټول کړي او اوس مامورینو ته معاشونه ورکوي.
پاتا یو ورځو کې موږ الحمدلله 25 میلیارد او 915 میلیونه افغانۍ دغه زموږ ټول عواید دي.
خو بانکونه لا هم خپل مشتریانو ته پیسې په اسانه نه ورکوي.
سبا سهار وختي بانک ته ځم، هلته به شت کې دلیږم. هر ورځ ماښام کېږي بیا ته وایي چې ځای پیسې نشته.
تر دې او نور موضوعاتو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په کابل کې د چین سفیر وایي له افغانستان چین ته د جلغوزو لس الوتکې رسیدلې دي. افغانستان او زیمبابوې راتلونکې میاشت د کرکټ څو سیالۍ کوي او د امریکا دفاع وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د چین سفیر وایي تر وسو پورې د جلغوزو لس الوتکې له کابل ورغلي دي. وانګ یو پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا جلغوزي په چین کې ښه بازار لري او په وینا یې یوازې په څو دقیقو کې شپږ ویشتنه وپلورل شوې. د چین سفیر له افغانستان سره د سوداګرۍ او پراختیا په برخو کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړ. چین په سیمه کې د افغانستان د جلغوزو لوی پیرودونکی دی او له دو کالو وړاندې خصوصي سکتور له افغانستان سره په 50 کلونو کې د 2500 ټنه جلغوزو د اخیستو قرارداد لاسلیک کړ. طالبانو شل ورځې وړاندې د اکتوبر په 13 د جلغوزو لومړنۍ پیټۍ په کامیر الوتکه کې چین ته ولېږه. د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی وکړ چې ویل شوي د دغه ولایت هوایي ډګر کورنۍ او نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی. پرون د ننګرهار امنیه قومندان مولوي ندا محمد ندیم د الوتنو د پیل په اړه سیمه ییزو رسنیو ته وویل
دغه هوایي میدان د ننګرهار ولایت ته پوره د پروازونو پر مخ باندې آماده دی. نه امنیتي ستونزه شته، نه تخنیکي ستونزه شته، نو هر څوک کولای شي چې د دې میدان استفاده وکړي. د اسلامي امارت لایحې او د اصولو مطابق
ندیم همدار ازول ټاکل شوی و چې پروند ایران یو الوتکه په دغه هیواد کې او بخشي په دغه هوایي ډګر کې ناست وکوي، خو په وینا یې په ایران کې د کومې ستونزې له کبله د الوتنه ونه شوه. د ننګرهار فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د دې تازه پرمختګ هرکلی کړی دی. تر دې مخکې د ننګرهار له هوایي ډګره یوازې پوځي الوتنې کېدې. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په بیلو نشو د روژدو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړې ده. دغه وزارت پرون وویل د یوې اونۍ په لړ کې د کابل له څو برخو تر 2200 ډېر روژدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدولې دي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل هڅې روانې دي چې د روژدو کسانو د ژوند ښیګڼې ته مناسبې لارې پیدا کړي. وزارت د دې ویلي چې دغه روژ د کسان به د چا په مالی لګښت تداوي کیږي او تداوي به څومره وخت دوام کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څو مسابقې وشي. کرکټ بورډ پرون په یوه اعلامیه کې وویل په زیمبابوې کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ درې پنځوس اووره یا یو ورځنۍ او پنځه شل اووره مسابقې وشي. د خبر پاڼې له مخې دغه مسابقې به د دسمبر میاشتې له نیمایي پیل او د 2022 میلادي کال د جنوري تر لومړۍ دوام وکړي. د خبرونه لازادي راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر د بې ثباته کوونکو اقداماتو په خبرې له ترهګرۍ څخه د ایران د ملاتړ په اړه ژوره اندېښنه وښوده. لوید آستن پرون شنبه د منامی فورم په کلنۍ غونډه کې چې د بحرین په پلازمینه منامی کې جوړه شوې وه وویل
Iran presents us all with serious security challenges that go beyond
Iran مکتول لجدی امنیتی از مختونو سره مخامخوی چې دا د هستوی اقداماتو لپاره ور اوړي. ایران په دې سیمه او بهر شخړو تلمن وهی او د ټولو سولې او ثبات کمزوري کوي. د ایران گاونډي یو هڅه کړي چې خبري او اړیکې خې کړي. موږ له دوی نه بشپړ ملاتړ کوو. موږ له ایران غواړو چې د تاوتریخوالي او شخړې د کمولو لپاره خپل ونده ادا کړي.
لوید آستن همداراز ویل متحده ایالاتونه له خپلو شریکانو سره له نږدې همکاري کوي او دوی ژمن دي چې ایران به نه پرېږدي چې اتمي وسلې جوړې کړي. د ایران د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمایي زیات وګړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین کړي دي. دغه وزارت پرون وویل چې په ایران کې په کورونا د اخته کېدو او له کبله د مړینې شمېرې په کمیدو دي. فرانس پرس خبري اژانس د ایران د عامه روغتیا وزارت د شمیرو پر اساس وایي د ایران په 3.8 میلیونه نفوس کې 4.2 میلیونه دوه ډوزه او 12.2 میلیونه یو ډوز واکسین کړی دی. ایران له بیلابیلو واکسینونو له هغې ډلې د چین له سینوفارم واکسین څخه کار اخیستی دی. په منځني ختیځ کې ایران د کورونا له زیاتو پیښو سره لاس و ګرېوان دی او تر دې دمه یې په رسمي ډول څه باندې 6 میلیونه مثبتې پیښې ثبت کړي دي. په ایران کې شاوخوا 9900 کورونایي ناروغان مرشوی هم دی. په ایران کې د کورونا له پیښو له کموالي سره د پنجشنبې له ورځې بیرته د فوټبال لوبغالو ته د 10% په ظرفیت نندارچانو په ازمیشتي تګ پریکړه وشوه. و بجې او و دقیقې شوې زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. متحده عربي اماراتو له څو میاشتې ځنډ وروسته په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانست. طالبان وایي ډېر ژر به د جرمني، ایټالیا او ترکیې په ګډون یو شمېر نور هیوادونه هم په کابل کې خپل سفارتونه پرانیسي. طالبانو د دې سیاسي پرمختګ خبر داسې مهال ورکړی چې یو شمېر لویدیځ ډیپلوماتان د طالبانو په ژمنو شک لري او غوښتنه کوي چې حکومت یې باید په رسمیت ونه پیژندل شي. تفصیل په دې راپور کې.
طالبان وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا په کابل کې د سفارتونو بیا پرانسته د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو ګامونه دي. د ترڅ کې پرون شنبه متحده عربي اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانست. د طالبانو د ویاند مرستیال احمد الله وسیق پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر ورکړی دی او لیکلی دی چې امارات او افغانستان په خوانی خي اړیکې لري، باید لا غښتلې او پیاوړي شي. بلورته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون شنبه د مالیزیا برنامه خبری شبکې ته ویلي جرمني به هم همدا اونۍ کابل کې خپل سفارت پرانیزي. کابل کې د جرمني سفارت د پرانیستو خبره داسې مهال کیږي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځانګړو استازو جاسپر وایک او ارنل دیبونټ او د کابل لپاره د جرمني سفیر مارکس پوتزل د طالبانو له استازو سره وکتل. خاغلی متقی ویلی پر جرمنی سربیره ایتالیا او ترکیه هم د سفارتونو د پرانستو نیت لري او په خبره یې پاکستان، ایران، ترکمنستان او قزاقستان لمخ کې سفارتونه پرانستې دي. تیر اونۍ امریکا له قطر سره داسې موافقه لاسلیک کړه چې لمخ یې دوها کابل کې سفارت پرانیزي او د امریکا د استازولۍ څنګه به هم پکې فعاله وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او کنسولګرۍ هم فعال کړي.
د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د اکثرو سفارتونو سره په تماس کې ده. هغو ته ویل سوي د خپل کارونه او فعالیتونو ته دوام ورکړي. هغه سفیر او پرسونل چې لري هغوی د کار ته دوام ورکوي. پاسپورټونو موضوع ده، د خلکو د ویزو موضوع ده، نور هغه اړوندو موضوعاتو چې دي بیلابیل هیوادونو کې افغانانو سره مخ دي، د هغو لپاره ته ځواب ولري او خدمات ته وړاندې کړي. تر هغه حده پورې چې ممکن وي او ډیپلوماتیک اوفې ایجابي ټول سره هم ویل سوي د کارو کې هم همکاري او هماهنګي او سره طرف هدي جوړ شوی ده.
د مجاهد په خبره دوی به ځینو سفارتونو ته نوي ډیپلوماتان ورمعرفي کوي او په یو شمیر نورو کې به پخواني هغه او ټیمونه یې خپل کار ته دوام ورکوي. تر اوسه یوازې پاکستان کې د طالبانو لخوا استول شوی ډیپلوماتیک ټیم د افغانستان سفارت کې کار پیل کړی او په نورو یو شمیر هیوادونو کې د پخواني حکومت ډیپلوماتان لا فعالیت لري. طالبان وایي حکومت ټول شرطونه پوره کړي چې نړیوال باید په رسمیت وپیژني، خو په نړیواله کچه لا هم هیوادونه دې چارې ته زړه نازړه دي او یو هیواد هم تر اوسه په زغرده د طالبانو د رسمیت پیژندلو اعلان نه دی کړی. دې ډله کې تازه د امریکا د کانګرس دو جمهوري غوښتونکو غړو سناتور لینزي ګراهم او د استازو جرګې غړي مایکل والټس ویلي د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یو لیک کې چې یوه کاپي یې پولیټیکو ویبپاڼې خپره کړې ویلي، افغان طالبانو د میرمنو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي، د امریکا او ناټو پخواني همکاران یې تعقیب کړي او وژلي، د بیان ازادي او مطبوعات ځپلي، او د القاعده او حقاني شبکې په شان بهرنیو ترهګرو سازمانونو سره یې خپل روابط ټینګ کړي دي. طالبان بیا د ښځو د تعلیم او نورو حقونو ټینګښت ته ځان ژمن بولي او وایي دوی په یو شمیر ولایتونو کې د نجونو د منځنۍ دورې او لیسې ښوونځي پرانیستي او نورو ولایتونو کې به هم دا بهیر پلی کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلي له نړیوالو ترهګرو سره هم هیڅ ډول اړیکې نه پالي او په خبره یې د اسلامي دولت نومې ډلې داعش په وړاندې یې هم عملیات پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان وایي د دولتي ادارو د کارکونکو د دریو میاشتو معاشونه به یو ځای ورکړي. د طالبانو د حکومت مالی وزارت چارواکو پرون په کابل کې د یوې خبري ناستې په مهال اعلان وکړ چې د ټولو دولتي کارکونکو د سمبولي میزان او عقرب میاشتو معاشونه یو ځای ورکوي.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې دوی د دولتي ادارو د کارکونکو د تنخواګانو لپاره یو مشخص سکیل هم جوړ کړی دی چې هر چا ته به د دندې پر بنسټ معاش ورکول کیږي.
د افغانستان اسلامي امارت پر دې معاشاتو پر سکیل کار شروع کړي او د ډیر سخت ستړي کوونکي او ورست کار څخه ورسته په دې وتوانېدو چې د دولت د ټولو کارمندانو لپاره د معاشاتو یو سکیل جوړ کړو.
ښاغلی حقمل وویل د لوړو زده کړو وزارت، د علومو اکاډمۍ او روغتیا وزارت کارکوونکو ته به کدري تنخواګانې ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راپدې خوا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ټولو دولتي کارکوونکو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. یوازې د یو شمېر ادارو کارکوونکو ته د اسد میاشتې معاشونه ورکول شوي دي. د طالبانو د اعلان یو شمېر دولتي کارکوونکي خوشاله کړل. شپږ شپېته کلن محمد اسماعیل چې د ملکی هوایي چلن ادارې کارکوونکی دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل په دې موده کې په پور اخیستلو خپل اقتصادي ستونزې حلولې چې اوس به خپل ټول پورونه پرې کړای شي.
ما له درېو میاشتو را په دې خوا معاش نه دی اخیستی. اوس خبر شوم چې اسلامي امارت مو معاش راکوي. موږ تر اوسه په پور ژوند مخته وړ. اوس خوشحاله یم چې معاش مې راکول کیږي، چې خپل پورونه پرې خلاص کړم. خدای دې وکړي چې په دوامداره توګه مو همداسې معاشونه راکړل شي.
بلخوا 55 کلنه ملکه چې د کورنیو چارو په وزارت کې د پوځي جامو خیاطه ده، وایي په تیرو درېو میاشتو کې تنخواه نه ده ترلاسه کړې چې اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مادر چهار فرزند هستم.
د سلورو ماشومان و موریم. په دې دریو میاشتو کې مو تنخواه نه ده اخیستې. دا موده مو په ډېره بېوزلۍ او سختیو تیر کړی. دا د ژمي را روان دي. سوند او خوراکي توکي نه لرو. اوس چې خبره شوم د اسلامي امارت حکومت مو تنخواګانې راکوي، خوښ یم چې له دې بېوزلۍ وژغورل شو.
ملکه اوس بیکاره ده. د طالبانو حکومت د مالی وزارت دا هم وایي چې د ملي عوایدو کچه یې لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج په یاد خبري ناسته کې وویل چې په خپل اتاو یا کاری ورځو کې دوی 24.915 میلیارد افغاني عواید راټول کړي دي.
اول به تاسو د 25 د عقرب عوایدو یو غدر کم سمون څومره عواید راټول کړي دي؟ موږ راټول کړي دي 1552.2 میلیون افغاني. دا زمونږ د 25 د عقرب عواید دي الحمدلله. او په دویم قدم کې د 20 د عقرب
چې د پنځشنبه ورځ وا نیمه ورځ کار کیږي موږ راټول کړی دي 305.22 میلیون افغانۍ چې دغه اوس تاسو د تیر حکومتونو سره بیا پرتله کوي چې دلته په دې کم بزنس آپریشنس کې هم الحمدلله موږ ډېر ښه عواید راټول کړي دي او په عموما چې موږ بیا څومره عواید راټول کړي دي چې اوس تقریبا 8 ورځې زمونږ کاري ورځې راځي چې موږ تر څو چې الله پاک امارت اسلامي ته فتح نصیب کړې ده زمونږ 8 ورځې د ورکینګ ډیز دي کاري ورځې په 8 ورځو کې موږ الحمدلله 625.915 میلیارد او 915 میلیونه افغانۍ دغه زمونږ ټول عواید دي.
دا په داسې حال کې ده چې دا مهال ډیری دولتي کارکوونکي په ځانګړې توګه د تیر حکومت پوځیان له دندو لرې او پر کورونو ناست دي او په تیرو 3 میاشتو کې د تنخواګانو نه ترلاسه کولو له امله اړ سوي چې یا د خپلو کورونو توکي وپلوري یا پور واخلي او یا هم د سړکونو او واټونو پر غاړو په کراچیو کې ترکاری او میوې وپلوري تر څو خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي.
سره لدی چې طالبان وایي چې په میلیاردونو افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی، په افغانستان کې له بانکونو د پیسو اخیستل لا هم یوه ستونزمنه چاره ده. هغوی چې پیسې په بانکونو کې دی وایي مجبور دي هر سهار نږدې 15 بجې د بانکونو مخې ته ودرېږي څو خپلې پیسې واخلي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه د خصوصي بانکونو له بیا ځلي پرانستل کېدو نږدې 3 میاشتې وروسته لا هم له بانکونو د پیسو اخیستل یو ستونزمن کار دی. هغوی چې په بانکونو کې پیسې پاتې دي وایي کله کله خو تر 24 ساعتونو د بانکونو تر مخه د نوبت اخیستو لپاره په جوړ شویو قطارونو کې انتظار باسي څو بانک ته دننه شي. دوی نیوکه کوي چې د بانکونو خدمتونه لا هم د دوی غوښتنو ته ځواب ویونکي نه دي. غلام قادر وایي کله چې پیسې اخلي د سهار له 5 بجو قطار کې ځای نیسي څو بانک ته ننه وځي. د ده په خبره که څه هم بانک یې ډالر ذخیره کړي خو وروستیو اونیو کې افغانۍ ورکول کېږي چې د بازار د بیو په پرتله پکې 100 تر 200 افغانیو تاوان کوي.
سهار ورځ سبا سهار وختي بانک ته ځم هلته به سیټ کې درېږم ورځ ماښام کېږي بیا ته وایي چې ځای پیسې شته نه سبا چې بیا ځو زما صاحب په کلرو کې دواته افغاني ورکي دا کوډا د زرو زره افغاني دا د هیڅ استفاده مهمه دا حال احوال دي د پیغام څه کېږي.
غلام قادر زیاتوي مختلې په بانک کې د خپلو جمع شویو ټولو پیسو له راوستو وروسته یو خصوصي کار روزګار پیل کړي خو خپل ټولو پیسو ته لاسرسی نه لري او له همدې عمله نشي کولای کوم کار هم وکړي. د طالبانو له واکمنۍ دوه د بانکونو د بیازلي فعالیت له پیل وروسته د افغانستان بانک خصوصي بانکونو ته د یو مکتوب له لارې ولیکل چې خپلو مشتریانو ته په 19 ډول 200 امریکایي ډالر یا هم 40,000 افغانۍ ورکړي خو دوه اونۍ وړاندې دا محدودیت تر 400 امریکایي ډالرو او 15,000 افغانۍ ورسېد. کابل میشتې فرزانه هم سره ټکوي چې له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو پر مهال له ډېرو ستونزو سره لاس و ګرېوان ده.
هر سهار وختي بانک ته ځم هوا ډېره سړه وي پیسې هم په ډېر آسانۍ نه راکوي یا هم په ډېر ځنډ راکول کېږي. زه انجلۍ یم نسم کولای نیمه شپه ولاړه سم او نوبت ونیسم. په بانکونو کې دا ډول ستونزې دي.
که څه هم له بانکونو د خپلو پیسو د راویستو په برخه کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو د افغانستان بانک د رسنیو څانګه بیا وایي د دوی رهبري له خصوصي بانکونو سره لا هم په غونډو مخته ده څو وشي کولای په دې برخه کې اسانتیاوې راولي. د افغانستان بانک رسنی د څنګه ازادي راډیو ته پر لیکلي پیغام کې لیکلي شاید په یو شمېر مشخصو برخو کې ستونزې وي خو په ډېره برخو او ډیرو بانکونو کې د خلکو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شوې دي. د 13 کلونو پر مهال په افغانستان کې په خصوصي بانکونو پانګونه یوه له لاسته راوړنو وه خو د طالبانو له واکمنۍ دوه خلکو ته د خپلو پیسو د ورکړې پر مهال د محدودیت ټاکل پر خصوصي بانکونو باورونو ته زیان اړولی. د دې ترڅنګ خلک افغان سوداګرو ته د کمو پیسو ورکړې د افغانستان سوداګري هم ځپلې راکړه ورکړه یې اغېزمنه کړې او د بېلابېلو توکو د بیو په پورته کېدو یې هم نیغ په نیغه تاثیر کړی دی.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اوس په همو ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. نشتل هیرالډ ورځپاڼې د افغانستان د جام منار په اړه لیکنه خپره کړې. ورځپاڼې لیکلي دا منار چې یونسکو په 2002 میلادي کال کې د نړیوالو میراثونو په لیست کې شامل کړی د نړېدو له خطر سره مخامخ دی. دا منار په غور ولایت کې د هریرود سیند په غاړه دی او د سیند اوبه یې کال په کال توژي. نشتل هیرالد رسپانوایی که دغه منار ته توجه ونه شي ژر به ونړیږي او دا به لوی شرم وي. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالحی وایي یونسکو باید د دغه منار د نړېدو مخه ونیسي. په تیرو شلو کلونو کې د دغه منار د نړېدو د مخنیوي لپاره ډېرې هڅې شوي. د یوه افغان فعال حسن حکیم په وینا که د غور منار د نړېدو د مخنیوي لپاره په تیرو شلو کلونو کې د هغه د بنسټ د ټینګولو لپاره کار نه وی شوی، شاید ډېر پخوا د افغانستان او نړۍ د کلتوري میراث ویجاړ شوی وی. جام منار 800 کاله بخوا د غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په مهال جوړ شوی دی. وال سټریټ ژورنال او ګڼو نورو امریکایي ورځپاڼو د امریکا دفاع وزیر لوید آستین څرګندونه خبري کړې دي. ښاغلی آستین د شنبې په ورځ په منځني ختیځ کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړ له دې سره سره چې د چین په وړاندې د امریکا توجه مخ په زیاتېدو ده، د جو بایډن اداره د سیمې ته پر خپلو ژمنو ولاړه ده. د خلیج د سیمې هیوادونه د امریکا په پوځي حضور ډېره اعتقال لري او وروسته له دې چې امریکا له افغانستان ځواکونه وویستل د خلیج د سیمې د هیوادونو ډاډ کم شوی دی. او د بریتانیا میل ورځپاڼې بیا د یوې افغان کورنۍ په اړه چې په وروستیو کې بریتانیا ته تللې ده لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له لیکنې سره سم 15 میاشتې پخوا مجتبا مصطفی او آدینه مایار د کرکټ لپاره د کابل یو پارک ته تلل. د دوی 45 کلن پلار بهاور چې په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو ترجماني کوله وایي هر ځل چې به یې ماشومان د کرکټ لوبې ته تلل دی به له دې بیرې چې طالبان به پرې حمله وکوي لړزېده. دی پخپله له یوې حملې روغ وتلی خو پر موټر یې 12 مرمۍ لګېدلې وې. اوس بهاور او ماشومان چې له کرکټ لوبې سره ډېره مینه لري په یوه داسې ځای کې اوسي چې د کرکټ لوبې زیږن ځای دی. بهاور له دو زامنو او لور سره میل ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستانه بریتانیا ته په سفر کې 25 نور افغانان هم ورسره ملګري وو او اوس دوی ټول بریتانیا خپل نوی کور ګڼي. د بهاور د کورنۍ لپاره په افغانستان کې د خطر او ګواښ خاطرې تل د یوه بیرونکي خوب په شان دي، خو د دوی په وینا په افغانستان کې خطر د ژوند یوه برخه ده. زمو شغله آزادی رادیو اوری و بجیاو 22 دقیقه شوی. د خوست مساخیل و قلندر ولسوالی و قوم مشانوی په تیرو 2 لسیزو که د یادو سیمو بیا رخونی تا پاملرنه نده شوی او اوسیدون که د ژوند په ټولو برخو که گنستون زیلری. دوی دا هموی په تیر نظام که یادی غرائیز سیمی نعم نوی کورنی او بحرنی اداری او مؤسسی پا که د بیا رخونی کارونو تا نحاضره دی. خو اوس چه امنیت شته باید ورته کاروشی.
د خوست ولایت اړوند مساخیل او قلندر ولسوالۍ قومي مشران وایي د دوی سیمې په تیرو 2 لسیزو کې بیا رغونې بې برخې پاتې شوي او خلک ګڼې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې لري. د مساخیل او قلندر ولسوالۍ مشران په دې سیمو کې د خلکو له سختو اقتصادي ستونزو هم شکایت کوي. وایي خلک په کورونو کې غلې او خوراکي توکي نه لري. د مساخیل او قلندر مخورو یاد ستونزې او غوښتنې آزادۍ رادیو سره شریکې کړې. د قلندر ولسوالۍ یو قومي مشر حاجی حنان له طالبانو او مرستندوی بنسټونو یاد سیمیت د پاملرنې غوښتنه وکړه.
د کلاندر ولسوالۍ ته سراک نه دی جوړ شوی، حتی چې زموږ ولسوالۍ هم نه دی جوړه شوی او ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو. اوس امنیت برقرار دی خو یوازې مشکلات دغه موجود دي چې په خلکو نه سخت لوګه راغلیدو تنده راغلیدو یو بته رسیدګي نه لري، غلې مواد نشته. نو موږ دا خویش ده چې اول امارت اسلامي او په دیم کا قدم موسسه زموږ منطقه ته ډیره توجه وکړي.
د ځای اوسیدونکو په وینا د قلندر پشان د دې ځای په سنگنوري ولسوالۍ مساخیلو کې هم د جګړو او نورو ستونزو له کبله د بیا رغونې کارونه نه دي شوي. د مساخیلو قومي مشر توریالی منګل وایي د دوی په غرایز سیمه کې خلک کاروبار نه لري، نه یې داسې کسبونه زده دي چې ځان ته ورباندې څه وګټي.
په مساخیلو ولسوالۍ کې خو تر اوسه پورې هیڅ هم نه دي شوي. خلک غریب دي، هلته نه دکان شته، هلته نه بازار شته، نه ورځري کسب شته چې خلک روزمره روزي پیدا کړي. نو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ یو. هیله ارزو مدادو چې موږ ته جدي پاملرنه وشي. د سرکو په اړه، د پلو په اړه خو جدي مشکلات لرو. د ټولو نه اساسي ستونزه همدغه ده.
د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یوه عمومي ستونزه چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان شوي، بیکاري ده. د موساخیل ولسوالۍ یو بل مشر حاجي نیازګل منګل ویل مسؤولې ادارې دي د دوی ځوانانو ته کار موندنه وکړي.
یوازې کنادر موساخیل دي چې موږ د هر شي نه پسمنده پوت یو. موږ تر اوسه پیرې صدر توجه نه درته کړې. مخ خو چاره کم خو خلکو به وي چې امنیتي مشکل دي. اوس الحمدلله امنیت برقرار دی. خو موږ د دولت ته دا توجه دو چې موږ غرنۍ منطقاتو داخل ډیر غریب دی، د دولت نه ډیر غریب دی. هیڅ واسه نشته، پازرات نه لرو، بل شی نه لرو.
یمیږونون
چې دمره کور وکړي چې د بدات خارج ته جستو چې دا باید په خپله منطقه کې ته کور ورته پیدا شو چې موږ خپل دولت خپل وطن ته کور وکړو.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي ولایتي اداره هغو سیمو ته متوجه ده چې هلته په تیرو شلو کلونو کې د بیا رغونې کارونه نه دي شوي او خلک یې له ستونزو سره مخامخ دي. د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور وایي په سر کې به هغو سیمو ته پاملرنه کیږي چې د خلکو مشکلات ډیر دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د کرونا د بندیزونو پر ضد خلکو مظاهرې کړې دي. دا مظاهرې په اتریش، هالند، چک جمهوریت او بریتانیا کې شوې دي. په اروپا کې د کرونا له زیاتېدو سره هم مهاله ځینو هیوادونو بندیزونه لګولي او یو شمېر نور په بندیزونو غور کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په اروپا کې د کرونا د زیاتېدونکو پیښو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. چک او سلواک جمهوریتونه د اروپا هغه هیوادونه دي چې د کرونا ورځنۍ پیښې پکې بې ساري کچې ته لوړې شوې دي. ځینو اروپایي هیوادونو د دغې وبا د مهارولو لپاره بندیزونه لګولي او یو شمېر نور په ورته لارو چارو غور کوي. دې ترڅ کې په اتریش کې د نومبر له 22مې ورهاخوا عمومي قرنطین یا ټولبان اعلان شوی دی. د اتریش صدر اعظم الکساندر شالنبرګ په ویانا کې خبریالانو ته وویل اتریش د لویدیځ اروپا لومړنی هیواد دی چې د کووید 19 په خاطر بندیزونه لګوي.
د دوشنبه یعنی د نومبر له 22مې د شلو ورځو لپاره عمومي قرنطین یا ټولبان عملي کیږي. د لسو ورځو وروسته به وضعیت ارزول کیږي چې حد اکثر د دسمبر پر 14مه به پای ته ورسیږي. د دسمبر له 14مې وروسته به د هغو کسانو لپاره قرنطین نه وي چې واکسین یې کړی او یا له کرونا روغ شوي دي.
یو شمېر اروپایان بیا له بندیزونو سره موافق نه دي او له څو ورځو راهیسې د لګول شویو بندیزونو پر ضد اعتراضونه پیل کړي دي. پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې د شمېرو له مخې شاوخوا 1000 کسان مظاهرو ته راووتل. د هالند په ځینو ښارونو کې پولیس له مظاهره کوونکو سره نښتي او د هغوی د خورولو لپاره یې هوایي ډزې کړي او د اوبو پایپونه یې پرې ورخوشې کړي. د اخوډب کې لسګونه کسان نیول شوي او د وو پولیسو د ټپي کېدو پخلی هم شوی. د بریتانیا په مرکز لندن کې هم پرون سلګونه کسانو د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. دا مظاهره د هغه نړیوال خوځښت په ملاتړ ترسره شوه چې د کرونا له محدودیتونو سره مخالفت کوي. د چک په پلازمینه پراګ کې هم زرګونه کسانو وروسته تر دې مظاهره وکړه چې حکومت یې وویل پر هغو کسانو بندیزونه لګوي چې د کرونا واکسین یې نه دی کړی. په چک جمهوریت کې سر له سبا هغه کسان فرهنګي او ورزشي غونډو، رستورانونو، بارونو، سینما او نندارو ته نشي تلای چې واکسین یې نه وي کړی. دغلته د نومبر په 19مه د کرونا 2409 پیښې ثبت شوې چې په ورځنۍ کچه دا شمېرې د وبا له پایله تر اوسه ډېرې لوړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په اروپا کې د کرونا پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي که بیړني اقدامات ونه شي ممکن تر راتلونکي پسرلي 15,000 نور کسان د اروپا دننه په کرونا مړه شي.
اوس هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان لپاره د چین سفیر ویلي تر اوسه د جلغوزو لس الوتکې له کابله ورغلي دي. وانګ یو پرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دا جلغوزي په چین کې ښه بازار لري او په وینا یې یوازې په 2 دقیقو کې 6 ویشتنه وپلورل شوې. د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی وکړ چې ویل شوي د دغه ولایت هوایي ډګر کورنیو نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی. د طالبانو حکومت د کورونو چارو وزارت وایي په کابل کې په بیلابیلو نشو د روژدو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړې ده. دغه وزارت چارواکو پرون وویل د یوې اونۍ په لړ کې د کابل له څو برخو تر 2200 ډېر روژدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره روغتونونو ته لېږدولي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په کوربتوب د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ څو مسابقې راتلونکې میاشت وشي. د امریکا دفاع وزیر د بې ثباته کوونکو اقداماتو او په خبره له ترهګرۍ څخه د ایران د بلاتړ په اړه ژوره اندېښنه وښوده او د ایران د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د خپل هیواد تر نیمایي زیات وګړي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین کړي دي. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. دا خبری مجله همدلته پای ته رسوو او بل خبری مجله په څو شیبو کې مقیم نائب وړاندې کوي.